بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګا په اوګا یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حد تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه یو ساته خبرونه کې زبد المجد دورانه او زمانور ملګری ساسو په خدمت کیو. نن د شورو ورځ یا چهارشنبه د 1403 هجری لمریز کال د سلواغ د میاشتې 18مه د 1443 هجری قمری کال د شعبان المعظم شپږمه او د 2025 میلادي کال د فروری د میاشتې 15مه نیټه ده. دوستانو نن به هم د خبرونې په سر کې د ایران و نړۍ ځینې مهم خبرونه واورئ. ورپسې له ایران سره په تجارتي راکړو ورکړو کې له ملي کرنسیو په استفادې د پاکستان د ټینګار په حق له سیاسي تبصره اورېدې شي. د خبرونې په دوام کې به د امام سجاد علیه السلام د نیکمرغه زوکړې د کلیزې په مناسبت یو ځانګړې وینا درته وړاندې شي. ورپسې به د اسرائیلو لخوا له ایرانه د ویرونې د سیاست په حق له وینا واورئ او د خبرونې په وروستیو شیبو کې تلپاتې وږمې نومې پروګرام اورېدلی شئ. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه راسره مل واوسئ، یوه لنډه شانده مه کوو او بیا خبرونو سره ستاسو خدمت ته حاضرېږو. تهران رادیو مینوالو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې نو غوښ شي د دې محل خبرونه ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ایران ډیپلوماسي د میداني لاسترولونو بشپړون کې وبلله. د طالبانو ویاند د دغه ډلې د مشرانو ترمنز د اختلافاتو خبر تایید کړی دی. د یونیسف ویاند وای په غزه کې ماشومان له بحراني حالاتو سره مخامخ دي او د فلسطینیانو د نابودولو لپاره د صهیونیستانو کوشش به ماتې وخوري. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل ډیپلوماسي د میداني بریاوې د ملي ګټو امنیت د تامینولو لپاره کاروي. د ایران خارجه وزیر سید عباس راکچی د طوفان الاقصی او غزه روایتونه او حقیقتونه نومې کانفرنس د پای په دستورو کې زیاته کړه، ډیپلوماسي د میدان لاسترولنې د ملي ګټو او امنیت د تامین لپاره استعمالوي. د پارس ټوډې د خبریال په لیکنه خاغلی عراقچی په دغه وینا کې همدا شان وویل، د میدان او ډیپلوماسۍ ترڅنګ رسنۍ هم د میدان او ډیپلوماسۍ او د ماتو او بریاو د بیانولو په لړ کې ډیر مهم رول لوبوي. هغه ټینګار وکړ چې که د رسنۍ په ډګر کې کامیابی ترلاسه نشي نو ممکنه ده چې د بریا او ماتې ځای بدل شي او په همدې وجه میدان، ډیپلوماسۍ او رسنۍ باید یو ځای تګ وکړي. خاغلی راکچی د رسنیو د جنگ ګټون کې د میدان او ډیپلوماسۍ فائنل ګټون کې وباله او زیاته کړه، د نن سبا حقیقتونه په موجودو ټکنالوژي او انټرنیټ سره د رسندوی فعالیتونو لپاره لا ډیر فرصتونه رامسته کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همدا شان له طوفان الاقصی عملیاتو وروسته د صهیونیستانو بدنامۍ ته په اشاره سره وویل، صهیونیستان ونه توانېدل چې خپلو اهدافو ته ورسیږي او ماتې وخوړله. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویلي چې وسلوال ځواکونه ځانونه د نن ورځې د ګواښونو، اړتیاو او ضروریاتو سره سم په عصري او پرمختللو سیسټمونو او تجهیزاتو سنبال کړي دي او په دې برخه کې د هیواد له داخلي او ځایي وړتیاو څخه ګټه اخیستې ده. د ایران د وسله والو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری د خاتم الانبیا د ګډو هوایی دفاع د مرکزی دفتر د کومندان د معرفه په مراسمو کې وویل چې د اسلامي انقلاب څخه مخکې د ایران دفاعي صنعت د نوي سلنې نه زیات په وارداتو پورې تړلی او متمرکز وو. په داسې حال کې چې د انقلاب او اسلامي نظام له امله د هیواد د دفاعي اړتیاو ستره برخه اوس په کور دننه تولیدیږي او حتی ځینې نورو هیوادونو ته هم صادریږي. بارس ٹوڈے خبری سائٹ د ایران د نشراتی ادارے په حواله لیکلی چې د ایران د وسله والو ځواکونو د لوی درستیز وروستو پیښو له لویدیځ آسیا په سیمه کې شرایطو او د اسلامي انقلاب ځواکمن ایران په وړاندې د صهیونیستي رژیم او امریکې د دښمنۍ دوام ته په اشاره سره د خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله وسلم د ګډ هوایی دفاع د مرکزی دفتر د مسولیت اهمیت او حساسیت ته اشاره وکړه او زیاته کړه چې د وسله والو ځواکونو دفاعي او تهاجمي وسلې په ګډه او دوامدار او مؤثره مخنیوي پر رامنځته کولو کې خپل رول لوبوي. د ایران د وسله والو ځواکونو لوی درستیز هم دا شان وویل چې ګواښونه او د جګړې طریقې په دوامداره توګه بدلیږي او دا مرکز د ایران د فضا د باوري او نه ماتیدونکي دفاع لپاره د اغیزناکو او ماډرن طریقو د څېړنې او پوهیدو مسؤلیت لري. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اوره. سره له دې چې طالبان هڅه کوي د خپلو مشرانو ترمنځ اختلافات پټ کړي، د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبه په ورځ یعنی پرون دا مسأله پټاګه کړه. د فارس خبری اجانس په لیکنه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د دې ډلې لوړپوړي مشران په ځینو مسألو کې د نظر اختلاف لري او دا توپیرونه کله ناکله رسنیو ته هم راوځي. مجاهد وویل چې د دوی له نظره د نظر اختلاف یو طبیعي حالت دی او د جګړې معنا نه لري. له دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي چارو مرستیال عباس ستانکزي د نجونو پر تعلیم باندې په بندیز نیوکه کړې وه. د طالبانو ویاند پرون د دې ډلې د جګپوړو مشرانو ترمنځ داخلي شخړې رد کړې دي. هغه وویل چې د طالبانو جګپوړي مشران یو بل ته ځانګړی درناوی لري او یو موټی دي. د دې مخکې د طالبانو مرستیال لومړي وزیر عبدالغنی ملا برادر ویلي وو چې د دې ډلو د غړو ترمنځ هیڅ ډول اختلاف نشته. ملا برادر د حقانی په جنازه کې ویلي وو چې خلک باید په اوازو باندې باور ونه کړي. د طالبانو د کډوالو چارو د وزیر خلیل الرحمن حقانی له مړینې وروسته د طالبانو د کورنیو چارو د وزیر سراج الدین حقانی او د ډلې د مشرتابه ترمنځ د پټ اختلاف او شخړې خبرونه راپورته شوې دي. د افغانستان د سرپرست حکومت د اقتصاد مرستیال وزیر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت یعنی یوناما له مرستیال سره په کتنه کې د بشري مرستو د ویش او د پراختیايي پروژو په ملاتړ کې د شفافیت پر اهمیت ټینګار کړی دی. د افغانستان د سرپرست حکومت د اقتصادي مرستیال وزیر مولا عبدالغنی برادر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یعنی یوناما له مرستیال مشر اندریکا راتوات سره وکتل. په دغه غونډه کې ملا برادر د طبیعي پیښو څخه اغیزمنو کسانو سره د سازمان د مرستې ستاینه وکړه او د دې مرستې په ویش او پراختیايي پروژو کې د هغې په تخصیص کې د لا زیات شفافیت غوښتنه هم کړې ده. په دې غونډه کې اندریکا راتوات د بشري مرستو د خصوصي برخې ملاتړ او د کډوالو د راستنېدو د اسانتیاو په برخو کې د افغانستان د سرپرست حکومت سره د یوناما په دوامداره همکاري ټینګار وکړ. خبرونه ته له تهران رادیو دوام ورکوو. د یونیسف ویاند ویلی دی د اوربند ټینګېدو سره سره په غزه کې د ماشومانو انساني وضع تر اوسه کړکې چنه ده. پر سټوډي د مهر خبري اجانس په حواله لیکلي چې د یونیسف ویاند ټیس اینڈ ګرام په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې په غزه کې د اوربند له برقرارېدو سره سره په دغه سیمه کې د ماشومانو انساني حالات لا هم بحراني دي وویل باید د اوربند له فرصت څخه د غزې ته د خوراکي او طبي توکو او انساني مرستو د رسولو لپاره استفاده وشي. د یونیسف ویان څرګنده کړه غزې ته د انساني مرستو د لارې او په ننوتو باندې محدودیتونه باید لري شي. هغه وویل غزه ته رسیدل مرستې کمی دي او د دې ترانګې د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولای. د حماس غورزنګ ویان ټینګار کړی چې د فلسطین د خلکو د ختمولو په غزه او لویدیځ غاړه کې د هغوی د حقوقو د سلبولو لپاره د نیواکګر صهیونیستي رژیم هلې ځلې به ماتې وخوري. د حماس ویان عبداللطیف القانو وویل نیواکګر صهیونیستي رژیم چې په غزه کې خپل اهداف ترلاسه نه کړی شول په لویدیځ غاړه کې به هم هیڅکله کامیاب نشي. هغه دې ټکي ته په اشاره سره چې صهیونیستي رژیم د اوربند په موافقه کې د غزې په حقله د انساني پروتوکولونو په لړ کې خنډونه اچوي زیاته کړه. په دویم پړاو کې ځینې ستونزې او پیچلتیا وشته چې د منځګړو په مرستې سره د ختمولو هلې ځلې روانې دي او د امریکې حکومت غواړي چې غیر قانوني کډوال د ګوانتانامو خطرناک زندان ته انتقال کړي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې لوړې په وینا کې غیر قانونی کډوال جنایتکاران بللی وو. ل دریو سغو سخه ډیر امریکایي ځواکونه او سمندري ځواکونه د ګوانتانامو پوځي اډه د غیر قانونی کډوالو د ډیر کولو لپاره چمتو کوي. د امریکایي پوځي ویب سټ ملټری رپورت ورکړی چې ډونالډ ټرمپ لدې مخکې د ګوانتانامو پوځي اډې کې د 150,000 کسانو ظرفیت لرونکي د کډواله مرکز د چمتو کولو امر لاسلیک کړی دی. د خبرونو پای. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
ایران سره په تجارت کې لملی کرنسی په استفادې د پاکستان ټینګار زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی نو پام ورته وکړي. د پاکستان د پارلمان د بخنه غوړند د پاکستان د سېنات د سوداګرۍ دایمي کمیټې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د دوړخیز تجارت مخته د پرتو مسالو په تیر بیا د بارټر سیستم پر اساس د شیانو د ورکولو د بهیر پیچلتیا د تعقیبولو په لړ کې د اسلام آباد په حکومت غږ کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي راکړو ورکړو د اسانولو لپاره د ملي کرنسیو کارول په ایجنډا کې شامل کړي. د پاکستان حکومت مخکې د تجارتي اړیکو د اسانولو لپاره تجارتي مبادلات د ایران له اسلامي جمهوریت سره د بارټر سیستم پر اساس په ایجنډا کې شامل کړي وو، خو د پاکستان د مشرانو جرګې د سوداګرۍ د دایمي کمیټې په اعتقاد د دغه سیاست اجرا کول له ستونزو سره مخامخ شوي دي او په دې ډول چې د دې کمیټې لوړ رتبه غړي سېناتر سلیم مانټووالا په وینا حاضر دمه کابو شپږ سوه ټرکونه په سرحدونو کې ولاړ دي او د پاکستان خواته د ګمرک یعنی د کسټمز چارواکي د دغه مشکل د حل کولو غوښتنه کوي. په عین حال کې د پاکستان د سېنات د سوداګرۍ د دایمي کمیټې مشر سېنېټر انوشا رحمان هم ټینګار وکړ چې د بارټر تجارت قانوني لایسنسونه چې د اسلام آباد د حکومت لخوا ورکول کیږي کارنده نه دي او په تیرو دوو کلونو کې د بارټر تجارت د ځوړتیا لامل شوی دی. هغه د ایران له اسلامي جمهوریت سره د تجارت د اسانولو لپاره یوې ساده چارې ته په ضرورت لرلو ټینګار وکړ او د پاکستان د تجارت د پراختیا مؤسسې او د سوداګرۍ د وزارت له چارواکو یې وغوښتل چې له ملي کرنسۍ او د استفادې کولو روده په ایجنډا کې شامل کړي. که څه هم د پاکستان د سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي چې له ایران سره د بارټر تجارت لپاره د شیانو معرفي کول کوم مشکل نه لري، خو د پاکستان د مشرانو جرګې د سوداګرۍ دایمي کمیټې د پاکستان لوري له ګمرکو کسټم سره د معاملې کولو په وخت د تاجرانو مخته د پرتو چیلنجونو په حقله اندېښنه څرګنده کړې. شک نشته چې د پاکستان د مشرانو جرګې د سوداګرۍ د دایمي کمیټې په شمول د پاکستان د بیلابیلو ادارو لخوا د ایران له اسلامي جمهوریت سره د تجارتي مسایلو تعقیبول د لس میلیارډ ډالرو اندازې ته د تجارتي مبادلاتو د سویې د لوړولو لپاره د دواړو هیوادونو د موافقې د تحقق په موخه د اسلام آباد د جدیت او د بندوبست کولو خود نه کوي. په نړیوالو بازارونو کې د ډالر د ارزښت کمیدل او د ډالر پر لپسې ټیټېدل او زیاتېدل او د غراز د امریکې په ډالرو باندې د اړوندوالي د ختمولو لپاره د هیوادونو هڅه سبب شوې ده چې په تجارتي مبادلاتو کې له ځایي پیسو څخه استفاده په جدي ډول د هیوادونو ارګانونو او د سیمې او د نړیوالو تشکلونو د پام په مرکز بدل شي. چین، روسیا او د ایران اسلامي جمهوریت له خپلو تجارتي شریکانو سره د دغه پروګرام په اجرا کې مخکښ دي او بې شکه تهران د هر هغه اقتصادي او مالی لارې چارې چې له پاکستان سره د ایران په تجارتي اړیکو کې اسانتیا رامنځته کولو سره مرسته وکړي هرکلی کوي. د ایران او پاکستان د ملي کرنسۍ او ارزښت په دا ډول دی چې دواغو هیوادونو ته اجازه ورکوي چې په دوه اړخیزه حتی په څو اړخیزه تجارت کې د پیسو په ورکولو کې د خپلو مالي مشکلاتو د حل کولو لپاره له ځایي کرنسۍ او څخه استفاده وکړي. د تهران رادیو قدر منو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښه وړ ګرځېدلې وي. دوستانو، د خبرونې په دوام کې د امام سجاد علیه السلام د ولادت په مناسبت چې پرون وو یو ځانګړې وینا لرو. ورپسې به د اسرائیلو لخوا له ایران د ویرونې د پروژې په هکله یو پروګرام واورې او په پای کې به تلپاتې وږمې درته وړاندې شي. نو هیله لرو چې د پروګرام تر پایه را سره مل واوسئ.
امام سجاد
د عبادت بیلګه. درنو محترم اوریدونکو، د شعبان یا د برات د میاشتې پنځمه نیټه د امام سجاد علیه السلام د نیکمرغه زوکړې له کلیزې سره سم خوري. په دې مناسبت تاسو ته د مبارکۍ په وړاندې کولو سره د هغه سره د ژوند په یو څو اړخونو رڼا اچوو، په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولري. یادونه هم کوم چې دغه پروګرام ز فاطمی له خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
ستاسو حضور ته وړاندې کوم.
د اته دیرشم هجری قمری کال د شعبان په پنځمه نیټه د خدای د رسول صلی الله علیه و آله وسلم مسیح حضرت علی ابن الحسین علیه السلام د مدینه په خار کې نړۍ ته سترګرنې کړې. هغه حضرت د خدای په مهربانۍ سره او د پیغمبر اکرم د ګران مسیح امام حسین علیه السلام تر څنګ د شتون په وجه لټولو خکلو مانوي خکلاو پسولل شوی وو او د خدای له علم او معرفت برخمن وو. حضرت علی ابن الحسین په علم المنز خاکساره او صبر کې د خپل وخت د خلکو سرخیل ګڼل کېده. هغه په عبادت او شپورونهولو کې ډیر حساند وو او د خدای په درگاه کې د اوګدو سجدو په وجه په سجاد یعنی د ډیرو سجدو په کون کې مشهور شو. دا شورا په پیښه کې چې د هغه ګران پلار امام حسین علیه السلام او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نور ډیر مسیح شهیدان شول، حضرت سجاد د سختې بیماری په وجه په جهاد کې ګډون و نه کړی شو او د خپل عزیزانو د شهادت او د اسلام د پیغمبر د کورنۍ د بې حرمتۍ کتونکې وو. حضرت سجاد د کربلا له حماسي ورسته ل خپل ګران ترور حضرت زینب سلام الله علیها سره د بنی امیه او ظالمانه عملونو د اشوا کولو او د رسالت د کورنۍ معرفي کولو ته مخه کړه. هغه حضرت لهم هغه وخت د خپل برکتناک عمر تر پایه پورې په سلور نویم هجری قمری کال کې د مسلمانانو مشري په غاړه درلوده.
دا حضرت امام سجاد یو ارزخمن یادگار هغه خکل دعاګانی دی چې د نفس د تهذیب لخدې سره د بنده د رابطې اخرت ته د پاملرنې او سیاسي وجتیوي مسلو په باب یې بیان کړي او د صحیفه سجادیه په نوم په یوې ټولګې کې راټولې شوې دي.
د امام سجاد علیه السلام د امامت دوران په کربلا کې د امام حسین علیه السلام د شهادت له وخته پیل شو او د امامت خاص ځانګړتیاوې لري. هغه حضرت په دغه دوران کې ډیر مهم او برخلیک جوړونکی رول ولوباوه. امام سجاد د کربلا د پیښې په وخت کابو څلور ویشت کاله و او له دغه پیښې وروسته څلور دېرش کاله ژوندې پاتې شو او په دغه موده کې د اسلام د مشرۍ په غاړه اخیستلو سره په مختلفو روضو د ظلم او جهل له سمبولونو سره مبارزه وکړه. د دغه مقابلې په دوران کې هغه څه چې د امام سجاد علیه السلام په سیرت کې جوت دي، د کربلا د پاڅون، د یاد ژوندي ساتل او د دغه لوی او تلپاتې حرکت د پیغام رسول دي.
عزیزانو، کله کله د یو پاسون او غورزنګ ساتنه د هغې تر جوړولو زیات ګران کار وي. الهي تقدیر داسې و چې امام سجاد علیه السلام د کربلا په پیخه کې ژوندی پاتې شي، چې په هوښیاري او تدبیر سره د خپل پلار له پاسونه ورسته پیخې هدایت او رهبري کړي. امام سجاد علیه السلام په داسې پړاو کې امامت ته ورسېده چې د امویانو لخوا دینی ارزښتونه تحریف او بدل شوي وو او له عدالت تیښته، دنیا پرستی او عافیت غوښتنه د هغه دور مهمې ځانګړنې وې. په داسې حال کې چې د امویانو حکومت د دینداري ادعا لرله، اسلامي ټولنې د دین له سوچه اصولو واټن اخستې وو. حقیقت دا و چې امویانو د دین په جامه کې او د دینی ظواهرو په ساتنې سره اسلام ته د گزار ورکولو هڅه کوله. په اسلامي ټولنه کې د هغوی لخوا عوام غولونو اوج ته د امام حسین علیه السلام د شهادت لومړیو ورځو ته ورګرځي. امویانو هڅه وکړه د عاشورا له پیخې په خپله ګټه استفاده وکړي او د امام حسین او د هغه د ملګرو حرکت یو ډول د خلیفه په خلاف بلوا او خروج وخی. په دغه حالاتو کې امام سجاد خپلو مسؤلیتونو په دوو، یعنی لنډ او اوږد پړاو کې ترسره کړل. لنډمهاله مرحله هم هغه د امام حسین له شهادت ورسته ورځې او په کوفه او شام کې د امام سجاد علیه السلام او اهل بیتو د اسارت ورځې وې. لوړمهاله موده مدینې ته د امام سجاد له ستنېدو ورسته ترسره شوه. د امام حسین علیه السلام له شهادت ورسته د هغوی سپېڅلې کورنۍ په تیره بیا امام سجاد او ترور یې بی بی زینب سلام الله علیها د جنایتکارو اموي عسکرو لخوا بندیان کړی شول. په هغه وخت امام سجاد د کوفه ښار ته په ورتګ سره د خلکو په منځ کې داسې وینا وکړه چې په هم هغه وخت ځنې کسانو د پښېمانې اوښکې وبیولې او له امامه یې د بخښنې غوښتنه وکړه. دوی د خپلو ویناو په یو برخه کې وفرمایل: ای خلکو، زه د حسین زوی علی یم، د هغه چا زوی چې حرمت مو یې مات کړ. خدای تعالی دې موږ اهل بیت ښه ازمویلی او ژغورنه، عدالت او پرهیزګاری یې زموږ په وجود کې ایښې ده. آیا تاسو زما پلار ته لیکونه ونه لیکل او له هغه سره مو بیعت ونه کړ؟ له هغه وروسته مو دوکا او نیرنګ وکړ او ورسره ونښتې؟ څومره بدچاري او بدفکره یې.
د امام سجاد خبرې د عاشورا د غورزنګ او د خلکو د افکارو او ذهنونو ترمنځ یو پل وو. په هغه حساس او بحراني حالاتو کې سره لدی چې حضرت امام سجاد ډیر لوی غم په زړه کې درلود، خو په ډیره ښه طریقه او روده پوه شو چې د امام حسین علیه السلام د حقانیت د بیانولو لپاره تر ټولو ښه او اغیزمنه لاره د خلکو خبرول دي، چې او د زمیرونه راویش او د امام حسین علیه السلام او د هغه د ملګرو پر خلاف د امویانو دروغ تبلیغات شنډ شي. د اسارت ورځې د امام سجاد علیه السلام او د اهل بیتو د کورنۍ لپاره ډیرې سختې ورځې به د کربلا اسیرانو او حضرت زینب سلام الله علیها به اسیرانو ته ډاډ ورکاوه. د کربلا د پیغام رسون کې ژوند یو بل ځلان د پاڼه په شام کې په اموي جماعت کې د هغوی غوڅه او افشا کوونکې خبرې به
مدینه ته د امام سجاد پستنیدو سره د هغوی مسولیت نوې مرحله ته داخل شو. دوی په دغه پړاو کې اوږد مهاله اهداف لرل. د هغه وخت ناوړه شرایطو امام دې ته اړ کړ چې د خلکو د دینی عقیدو او باورونو پیاوړتیا ته ملا وتړي. له همدې عمله یې د امامت په څلورو دیرشو کلونو کې ډیر لوړ دینی معارف راوپنځول او د علمي او فرهنګي فعالیتونو زمینه یې برابره کړه چې د هغوی د زوی امام باقر علیه السلام په وسیله یې دوام ومونده. د امام سجاد علیه السلام یو مانوي او ارزښتناک اثر چې د کربلا د پاسون نه په ورسته کلونو کې یې وپنځوه د هغوی د دعاګانو یو بډایه او له محتوا ډک اثر دی چې دغه دعاګانې صحیفه سجادیه په نوم راټولې شوې دي. که څه هم صحیفه سجادیه د دعاګانو ټولګه ده او ټول مطالب پکې له خپل رب سره د انسان د لمنځ او راز و نیاز په شکل کې بیان شوي، خو د هغه په ژورو مفاهیمو کې فکر ښیي چې دغه دعاګانې تر معمولي مناجاتو ور اخوا دي. امام سجاد علیه السلام د لمنځ په ژبه د ژوند او خلقت اعتقادي او اخلاقي مسایلو په باره کې د اسلام نظر بیان کړي او حتی سیاسي مسایل یې هم څېړلي دي.
دوستانو، د امام سجاد علیه السلام د ډیرو دعاګانو او لمنځ په وجه په زین العابدین یعنی د عابدانو په زینت مشهور دی او د ډیرو اوږدو او زیاتو سجدو په وجه سجاد یعنی ډیر سجده کوونکی بلل کیږي. د هغوی تواضع، مهرباني او انسان دوستی د ژوند په ټولو مرحلو کې ښکاره و. له محرومانو سره یې خواخوږي تر دې حد ده وه چې هغه حضرت به د شپو په پټه د خوړو پیټې په اوژو اخیستل او د مدینې ښار له بېوزلانو سره یې به یې مرسته کوله. دغه سیرت د دین د بزرګانو په تیره بیا د پیغمبر اکرم د اهل بیتو د شخصیت د څو اړخیزوالي ښودنې کوي. هغه کریم انسانان چې د علمي اقتدار او د معنوي برم په اوج کې به د ټولنې له ډیرو ټیټو پرګنو سره کښېناستل او د هغوی خیال به یې ساته، د امام سجاد علیه السلام یوه بله روده مریانو ته د هغوی پام و. مریان د ټولنې هغه پرګنه وه چې په تیره بیا د امویانو په وخت کې پرې ډیر ظلم زیاتی کېده. امام سجاد علیه السلام به هڅه کوله د دغه پرګنې ټولنیز پوزیشن اوچت کړي. له همدې عمله یې ډیر مریان اخیستل او بیا یې به یې خوشی کول. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا د حضرت امام سجاد علیه السلام د نیکمرغه ولادت په مناسبت د مبارکۍ په وړاندې کولو سره د هغه مبارک یوه حکیمانه وینا تاسو ته نقلوو چې فرمایي: تر دې زیات ښه بل څه نشته چې انسان خپله غوسه وزغمي. قدرمنو اوریدونکو، د دې ځانګړي مطلب وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو. Thank you.
ل ایران د ویرولو دسیسه
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې له ایران د ویرولو د دسیسې تر عنوان لاندې له ځانګړي مطلب سره ځان یا خرابې له خپل محترم همکار
امان الله زمانی سره
استاسو په خدمت کې حاضر سیو په دې هیله چې دغه خبرونه مو د خوشي ور وګرځي.
خوږو دوستانو، لکه څنګه چې خبر یاست، ساینوسټي وحشي رژیم جنایتکار لومړی وزیر نتنیاهو له دې مخکې په 2012 کال کې د مارچ په 6مه نیټه هم د متحده ایالاتو د وخت ولسمشر باراک اوباما ته د استر په نامې سره کتاب ډالۍ کړ. هغه په دغه کار سره له یهودیانو سره د ایرانیانو د دښمنۍ د تاریخي او جرړه ایز بللو سره د دغه مطلب د اثبات کولو هڅه کړې چې د یهودیانو د ژغورنې یوازینۍ لاره د ایران په اسلامي جمهوریت باندې ورمخکې حمله کول دي. د 2015 کال د مارچ 3مه بنیامین نتنیاهو د امریکا په کانګرس کې د استر په نامې سره یوې یهودي افسانې ته اشاره کړې او ادعا یې کړې ده چې په تیرو وختونو کې یهودیانو ایرانیان قتل کړي دي او دې ځل هم نیت لري دغه عمل بیا تکرار کړي. دا اشاره نه یوازې د یهودیانو او ایرانیانو ترمنځ د تاریخي دښمنۍ باندې د تایید ټپه وهلو، بلکې نتنیاهو په هڅه کې و چې د ایران په اسلامي جمهوریت باندې د وار مخکې حملې ضرورت هم امریکایي چارواکو ته القا کړي. البته کیسه په همدې ځای نه ختمیږي. هغه د 2012 کال د مارچ په 6مه هم دغه کتاب د امریکا د وخت ولسمشر باراک اوباما ته ډالۍ کړ او په همدغه شان اقدام سره د خشایار بادشاه له وزیر حامان سره د ایران د رهبرانو پرتله کول او د یهودیانو د مدافع په توګه د خپل کړچار د پیاوړتیا په لټه کې وو. همدا اوس هم د اسرایلو جعلي رژیم لومړی وزیر همدغه ستراتیژي ته دوام ورکوي. نتنیاهو غواړي د خپل استر کیسې څخه په استفادې سره د یهودیانو د ژغورونکي په ځایګي کې، یعنی د استر د کیسې د اصلي پلانونکي په ځای کې راشي او د ایران رهبران د خشایار شاه له وزیر حامان سره پرتله کړي او د خپلې خوښې وړ نتیجې ته ورسیږي.
استر نومي کتاب له هغو یولسو کیسو څخه یوه کیسه ده چې وروسته اصلي تورات ته ورزیات سوې ده. په همدې دلیل دغه کیسه د یهودیانو له پلوه کوم مذهبي سپېڅلتیا نه لري. ځینې هغه کیسې چې تورات ته ورزیاتې سوي دي تاریخي سرچینه نه لري، خو د استر کیسه د تاریخ له پلوه هم مورخانو تایید کړې نه ده او دا یوازې د یوې دیني افسانې په حد کې د توجه وړ ګرځېدلې ده. استر د یوې یهودۍ مهاجرې ښځې خیالي نامه ده چې د خشایار شاه د پاچاهۍ په وخت کې په شوش کې، یعنی د تهران په شوش کې ژوند کاوه. خشایار شاه د هخامنشیانو 5م پاچا و چې له میلاده مخکې له 1450 کال تر 1450 کلونو پورې حکومت کاوه. د استر کتاب په اساس خشایار باچا د خپل سلطنت په 3م کال کې یو لوی جشن ترسره کوي او د هغه لپاره له ټولو وزیرانو، ځواکونو او مریانو څخه میلمانه دعوت کوي څو د خپلې باچایۍ عظمت او پرتم نندارې ته وړاندې کړي. باچا له خپلې ملکې څخه غواړي څو د هغه میلمنو ته ورسي. البته ملکه د باچا له فرمان منلو ډډه کوي. یو شمېر د ملکې وشتې د نت لوی لات یوه ناروغي ګڼي او یو شمېر نور هم باوري دي لکه څنګه چې باچا نیت درلوده میلمنو ته د خپلې ملکې ښکلا وروښي، هغې پا په میلمستیا کې لشتونه ډډه کوي. د باچا شاوخوا کسانو د دغې نافرمانۍ په لیدو سره ویرېدل چې داسې نه چې دغه نافرمانی نورو ښځو ته هم وغځېږي. نو له باچا یې وغوښتل څو ملکه د شانشایي قوانینو په اساس له خپل مقامه لرې کړي او د هغې په ځای یوه بله غوره ملکه وټاکي. باچا همداسې کوي او حکم ورکوي څو ماموران درست ایران ته ولیږي او ځوانې نجونې ورته راولي. دغې پیغلې نجونې روزل کیږي او د له برابرېدا وروسته د باچا دربار ته سپارل کیږي. حتسا هم له نور نجونو سره مانۍ ته وروستل کیږي. هغې د خپل اکا مدخای په وړاندیز سره چې په دربار کې فعالیت کاوه خپله نامه او یهودي نښې پټې ساتي او خپله نامه استر معرفي کوي. استر په هغو نجونو کې چې مانۍ ته وروستل کیږي د ملکې په توګه انتخابیږي. په هماغه پړاو کې چې استر د ایران د ملکې په توګه ټاکل کیږي د خشایار باچا صدر اعظم هامان باچا ته ورځي او د باچا له فرمانه د یهودیانو د سرغړونې او د مالیاتو د نه ورکولو په باب اندېښنه څرګنده کوي او خشایار شاه د دغه قام له دسیسو خبروي. هغه له باچا غواړي څو له دې مخکې چې دوی د باچا د تخت او تاج په ضد کوم اقدام ترسره کړي په چټکۍ سره ورسره مقابلې ته ځان چمتو کړي. خو استر چې اوس په سست باچا باندې مسلط شوې وه د هامان په خاین بللو سره او دا چې هغه د باچا د وژلو دیسه په ذهن کې لري د هامان د پانسي کولو فرمان صادروي. د استر او مردخای دسیسه د هامان په وژلو سره پای ته نه رسیږي او دوی د هامان د ټولو لسو زامنو د قتل حکم هم د ایران له باچا څخه په چلو دوکې سره اخلي. استر او مدخای د هامان د زامنو په وژلو سره هم ناراضي کیږي او د هغوی مړي په ښار کې په دار ځروي څو په ایرانیانو کې ویره او وحشت خپره سي او د یهودیانو د دښمنانو او مخالفانو برخلیک نندارې ته وړاندې کړي. د امان له وژلو وروسته په ایران کې استوګن ماجر یهودیان چې دا دی اوس به په دربار کې هم فعالیت کوي د ایرانیانو قتل عام ته مخه کوي او په دوه ورځو کې څه د پاسه اووه اویا زره ایرانیان وژني.
دوستانو هغه څه چې مو واوریدل د ایستر د کیسې یوه خلاصه وه. نو اوس هم راګرځو چې د تاریخ څیړاندې په دې اړه څه وایي. دوستانو د پوهنتون یو استاد د یهودي د تاریخ او د ایران د لرغوني فرهنګ یو مشهور څیړاند شاول شاکرد په دې اند چې په ایرانیکا انسایکلوپیډیا کې له پوریم سره په اړوند لیکنې کې د تاریخ له نظره د دغه کیسې پر سموالي هیڅ ګواهی نشته او معمولا د کیسې د تاریخي واقعیت په باب معمولا په شک سره فکر کیږي. دغه کتاب لا زیات د دربار داخلي د سو او له معجزو ډک نجات موندلو د دسیسو په باب د مشهورو ناولونو نمونې نومول کیدی شي. ځینې څیړاندو د ایستر کیسه د پخوانۍ ایراني کیسې افسانه های هزار و یک نومي کتاب سره د اړوند بللې ده. په دغه توپیر سره چې پاچا هره شپه د شهرزاد کیسه د مګرک سوداګرو ته لیږله خو پاچا د ایستر کیسه نه یوازې د هغې خلاف نه و بلکې ورسره ډیر مهربان هم دی. په دغه کتاب کې ایستر هغه ښځه ده چې د مردکای په نامې سره د یوه یهودي کس روزل شوې ده. مردکای وخت په وخت د یهود قوم په باب د ایستر دندې وریادولې او هغه یې لمسوله او تر یوه حده یې د ژغورونکي رول په خپلې غاړې اخیسته. که دغه کیسه رښتیا هم وګڼو نو په داسې بڼه کې ایستر چې له پاچا د اووه اویا زره کسانو د مرګ حکم ترلاسه کوي د شهرزاد لارې پاپوټه لارې تللې ده او نرمخوی پاچا یې په یوه وینه څخون کې اژدها بدل کړی دی. د یهود نړیوال دایرۃ المعارف د ایسټر کتاب په باب لیکي، زیاتره څیړان د ایسټر کتاب داسې کیسه او داستان ګڼي چې د هغه اوس مهاله دود او دستوراتو بیانونکې ده چې په ظاهره او پخوانی اهنګ سره وړاندې شوي د هڅو ورباندې د حملې او یرغل څخه ډډه وشي. دوی وایي هغه 128 ولایتونه چې نامې په کتاب کې راغلي دي د ایران له 10 لرغونو ولایتونو سره په توپیر کې یوه عجیبه خبره ده. داسې مطلبونه چې که په رښتیا رامنځته شوي دي نو د تاریخ لیکونکو له بې پامۍ سره نشول مخامخېدلی. په کتاب کې کارول شوې لهجه د کتاب ادبي جوړښت او ځایګۍ لا زیات یوه رومانټیک داستان ته اشاره کوي، د یوه تاریخي حقیقي پیښې په ځای. همداراز ډیره حیرانوونکې ده چې ایسټر څنګه خپل یهودي شونه پټوي په داسې حال کې چې مردخای چې د اکا زوی او په عین حال کې د هغه تر شا ولاړو د یوه یهودي په توګه پیژندل شوی چې د اکا لور یې هره ورځ د هغه لیدو ته ورتلله. هماغه چې توانېدلې وه په بریالیتوب سره خپل دین او ملیت پټ وساتي. د پوریم جشن د یهود قوم یو پخوانی دود او دستور دی. ویل کېږي دغه جشن د لومړي ځل لپاره له وژلې څخه د یهود قوم د ژغورنې لپاره ترسره شوی او وروسته د یهود په تاریخ کې تلپاتې شو. ډېرې دغه جشن له ایسټر کتاب سره اړوند ګڼي، داسې جشن چې یهودیانو د ایرانیانو له پراخې وژنې وروسته ترسره کړ. د ایسټر کتاب په اساس په دو یا دریو ورځو کې د ایران په خورو ورو هیواد 128 ولایتونو کې واویا یا 80,000 ایرانیان ووژل شول. د په ایسټر کتاب کې په نهم باب کې داسې راغلی دي، کله چې نږدې وه د پاچا فرمان او حکم جاری کړي او د یهود دښمنان منتظر وو چې پر دوی مسلط شي، دا هر څه اپوټه شول چې یهودیان پر خپلو دښمنانو مسلط شول او یهودیان په خارونو کې غونډ شول څو پر هغو خلکو چې د دوی د کړولو نیت درلود وجنګېدل. هیڅوک د یهودیانو په وړاندې ونه درېدل ځکه پر ټولو قومونو ویر او وحشت خور شوی و. نو یهودیانو خپل زیاتره دښمنان په تورو سره ووژل او هلاک کړل او له دوی سره یې چې هر څه غوښتل ترسره یې کړل. او یهودیانو د شوش په دارو سلطنه کې 1500 کسان ووژل او په درې ورځو کې خپل 8,000 دښمنان د تورې ښکار کړل او د میاشتې په 15 ورځې یې قرار وموند. او له هغې ورځې وروسته د مردکای په فرمان سره تر اوسه پورې هر کال یهودیان په همدې مناسبت د پوریم جشن لمانځي، خوشحالۍ کوي، شراب څښي او ګډېږي. دوی ځانونه د میدان ګټونکي ګڼي چې د میلمه پالو ایرانیانو لخوا تر ټولو وړونکی تیری او کړاو یې ونه لید او د هغوی لخوا یې یوازې د کړاونې توهم درلود. ډېرې شناندې او د چارو کارپوهان وایي 3000 کلن مخکې کلونو ښودل چې د یهودیانو تل د مختلفو ملتونو لخوا له لعن او نفرین سره مخ و او د ذلت او سپکاویو په اوج کې ژوند کاوه. د 3000 کلنې سپکې او سپیرې فضا کې د پوریم په عنوان سره د دغه شان پیښې جشن لمانځلو باندې باید توجه وشي او په دې اړه باید ډېرې مطالعې او څېړنې
قدر من اوریدم کو د خبرونی وخت پم دی زکه پای تر سیږي. حاضر د مساسو له حضور اجازه واړو
او تاسو په لو یو بخون کې خدای سپار.
تلپات خوشبویی. قدر منو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبه کې زفات مین ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تلپات خوشبوئی د خبرونې یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړم. عزیزانو د تلپات خوشبوئی په خبرونه کې به د معرفي او مذهبي په ډګرونو کې د حضرت آیت الله خامنوي د وینا په اړه ژغیږو. د دغې لړۍ په اوسنۍ خبرونه کې به د استغفار د معنا او د انسان د روح په پاکوالي کې د هغه د اثراتو په اړه معلومات درکوو. د استغفار یو لوی رکن توبه ده، یعنی د پاک خدای څخه د بخښنې غوښتنه. دا د خدای پاک د لویو نعمتونو څخه بلل کیږي، یعنی پاک خدای د توبې دروازه د خپلو بندگانو په مخ خلاصه کړې ده تر څو هغوی وکولای شي د کمال په لور لاړ شي او د ګناهونو د عمله پس پاتې نشي، ځکه چې ګناه د انسان د لوړوالي په مخ کې خنډ ګرځېږي. هر یو گناه د انسان پر رو سوچوالی، معنویت او روحانی عزت باندې ضربه وی او د انسان د روح شفافیت یا رونوالی لمن زوری او خرکبیه، چی د ماده په دغه نړۍ کې د انسانانو او د حیوانانو ترمنځ د توپیر سرچینه ده. گناه په حقیقت کې انسان حیواناتو او یا هم جامداتو تا ورنجده کبی او د کمال او د لوړوالي څخه یې لري کبی. د اسلامي انقلاب ستلار خود د دغه لړۍ په لسمه برخه کې داسې فرمایي: هغه مؤمنان چې د خدای لپاره جنگیږي، خدای هم هغوی له داسې یوې زاویې څخه پیاوړي کوي چې هغوی تمنه لري. دا چې د یوې داسې زاویې څخه پیاوړي کېدل چې مؤمنان هیڅ تمنه لرله، په اسلامي فرهنګ او ادبیاتو کې امهغه رزق لا یحتسب دی چې په قرآن شریف کې راغلی. د اسلامي انقلاب تر راتګ مخکې کومو کسانو چې مبارزه کوله هیڅ کله دا فکر نه کاوه چې داسې یوه لویه لاسته راوړنه ترلاسه کړي، یعنی د حکومتي په ځواکونو د پوز تر ټولو لویه حساسه برخه راشي او د اسلامي انقلاب خدمت ته ملا وتړي او د امام خمیني رحمت الله تعالی علیه سره بیعت وکړي. دا د سلواغې د نولسمې د سبقونو یو سبق دی. همدغه سوچ باید زموږ د نن سبا په ارزونو کې هم موجود وي. زه غواړم دا ووایم چې باید پوه شئ چې دښمن ممکن د دغسې یو ځای څخه ضربه وخوري چې هیڅ تمه یې نه ده درلودلې. تاسو چې د خدای د بندگانو او مؤمنانو څخه شمیرل کیږي او پر مستقیمه لاره روان یاست، د دغسې یو ځای څخه درته عاید یا ګټه راځي چې تاسو یې انتظار نه درلودله، ام هغه رزق لا یحتسب. زما په نظر دا یو ډیر اساسي ټکی دی چې موږ توجه وکړو چې د نړۍ ټولې پیښې د مادي او دنیایي محاسباتو پورې تړاو نه لري. دا هم د محاسباتو یوه برخه ده چې ځینې وختونه پاک خدای یوه داسې لنډه لاره رامنځته کوي چې د یو داسې خوځښت سبب وګرځي. ډیر محترم اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم همدومره وو. نو ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.